اجتماعی و فرهنگی در این برنامه بحث گرفته می شود. 13 سناتور ایالات متحده آمریکا با فرستادن نامه به فدراسیون بین المللی فوتبال خواستند تا حق میزبانی جام جهانی سال 2018 را از روسیه بگیرد. در مورد این خبر بیشتر در وبسایت ما خوانده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. رسیدیم به پایان این مجله خبری. 8 صبح به وقت کابل شد. در یک برنامه دیگر همکارم اجمل اند میزبان شماست.
دیر از یاد هم مننه ژکفر احمدی قدرمنو دوستانو تا پا یو بل خپرونه کی هر کلی ویو پا دی خپرونه کی با واوری چی افغانستان په یمن کې د سعودي عربستان له دریز ملاتړ اعلان کړی. همدارنګه نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د امنیت شورا پریکړه وکړه چې د فرخوندې د کورنۍ د امنیت په خاطر او د هغې د حیثیت د یادې لپاره به دولت لاس په کار شي. ټاکل شوې ده چې د ایران د اتومي پروګرام په اړه به نړیوالې خبرې نن هم په سویس کې دوام وکړي. او د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره وایي یو داسې تروریست وژل شوی چې دوی له ډېرې مودې راهیسې په لټه وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې د فرخوندې د کورنۍ د امنیت په خاطر او د هغې د حیثیت د یادې لپاره به دولت لاس په کار شي. د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې امنیت شورا د خپلې غونډې په یوې برخه کې چې د فرخوندې پر قضیې خبرې پکې کېدې له ښاروالۍ وغوښتل چې یو واټ د شهیدې فرخوندې په نوم کړي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې د شاه دوشمشیره د زیارت مخې ته واټ د فرخوندې په نوم شي. د امنیت شورا غونډه تېره ورځ د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ په ارګ کې وشوه. 19 کلنه فرخونده دوه اونۍ وړاندې په کابل ښار کې ده شاه دوشمشیره په زیارت کې د یو شمیر پاریدلو خلکو لخوا په ډیره بیرحمۍ وشل شو. افغان ولسمشر د کندهار د میوو له یو شمیر سوداګرو سره ژمنه کړې چې له مرکز څخه به یو پلاوی ډیر سر کندهار ته واستوي سو هلته د تازه میوو د سوداګرۍ په برخه کې شکایتونه وڅېړي. د کندهار د تازه میوو یو شمیر سوداګرو تېره ورځ په ارکې له اشرف غني سره ولیدل او شکایت یې وکړ چې د کندهار د تازه میوو تجارت د یو تن له لورې انحصار شوی چې دې کار دوی له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار سوداګرو له ولسمشر څخه د کندهار په محلي اداره کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د تاجکستان د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره اداره وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په مرسته یې د افغانستان په بدخشان ولایت کې د هیروینو یوه فابریکه له منځه وړي. د تاجکستان د نشه یي موادو د مخنیوي د ادارې چارواکو تېره ورځ وویل چې د افغان پولیسو په مرسته یې د اسمګل په کلي کې د هیروینو فابریکه تخریب کړه او د فابریکې څښتنې ونیو. د عملیاتو پر مهال پولیسو 115 کیلوګرامه خام هیروین هم ترلاسه کړ. د تاجکستان د نشه یي موادو پر ضد ادارې له 2004 کال را په دې خوا له افغان ځواکونو سره د افغانستان په شمال کې څو ځله مخکې هم د مخدره موادو پر ضد په ګډو عملیاتو کې برخه اخیستې ده. او د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې تېره ورځ د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د سلګونو شاعرانو لوري د نارنج ګل مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست په مرسته جوړه شوې وه شاعرانو شعرونه ولوستل او افغان سکانو بیا د دودیزه میله او مشاعره د ډول او سرني په غږ ولمانځله. تر 50 کلونو ډیر وخت وشو چې په جلال آباد کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره جوړیږي. ټاکل شوې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به نړیوالې خبرې نن هم په سویس کې دوام وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي ونتوانېدل چې د مارچ د 1 نیټې تر ټاکلي ضربله جل پورې په خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسیږي. د دې خبرو اترو هدف د اټومي وسلو له جوړولو د ایران راګرځولو په بدل کې پر دې هیواد لګېدلي بندیزونه لرې کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او جرمني سیالي فرانک والټر شتاینمایر ویلي دوی به لږ تر لږه تر نن ورځې په لوزان کې پاتې شي څو هڅه وکړي چې له ایران سره یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د ایران لپاره هغه وخت را رسېدلی چې ځینې پرېکړې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف خبریالانو ته ویلي د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه باید د پرمختګ لپاره اراده وښيي نه ایران. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره وایي هغه یو تروریست چې دوی سخت په لټه کې وژل شوی. اف بی آی پرون وویل چې زلکیفی بن حیر په جنوري میاشت کې په فلیپین کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی. بن حیر د القاعده شبکې ماليزیایي غړی و او د جمع اسلامیه له هغې وسلوالې ډلې سره تړلی و چې په فلیپین کې د ګڼو بریدونو تر شا لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د نیول کېدو پر سر 5 میلیونه ډالره جایزه ایښې وه. څېړونکي وایي دوی ته د بن حیر د وژل کېدو تایید ځکه ستونزمن و چې نوموړی په داسې عملیاتو کې وژل شو چې د پلان سره سم ترسره نه شول او پکې 40 د پولیسو کمانډو سرتیري ووژل شول. درې کاله وړاندې هم د فلیپین پوځ ویلي و چې نوموړی وژل شوی، خو یو کال وړاندې د القاعده شبکې دغه مهم غړی بیا راڅرګند شو. لازادي رډیونه خبرونه اوري. له روسیې څخه ورکړل شوي رپورټونه وایي د روسیې یو کبنیوونکي بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. دا بیړۍ د اوخوتسک په سمندرګي کې ډوبه شوې ده. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي د کبنیونې په دې بیړۍ کې د ډوبېدو پر مهال 122 کسان سپاره وو او 3 تنه ژغورل شوي. د 6 کسانو درک لا هم نه دی څرګند. تر اوسه پورې چارواکو د دې کښتۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه څه نه دي ویلي. د عراق حکومت له یوې میاشتې جګړې وروسته په تکرت کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په وړاندې د خپل بریالیتوب اعلان کړی. د عراق دولتي تلویزیون په یو لړ تصویرونو کې وښودل چې د دې هیواد صدراعظم حیدر الابادي د یو شمېر سیمه ییزو او سیاسي پوځي مشرانو سره د چهارشنبې په ورځ په تکرت کې د عراق بیرغ پورته کړ. تکرت چې د بغداد د شمال په 140 کیلومترۍ کې پروت دی، د تیر کال په جون میاشت کې د داعش وسلوالې ډلې له عراقي ځواکونو څخه ونیو. د عراق د کورنیو چارو وزیر محمد الغبان خبریالانو ته وویل امنیتي ځواکونه د ښار په شمالي څنډه قادسیه کې د داعش د وروستي مورچل د تصفیې لپاره دا مهال په جګړه بوخت دي. عراقي ځواکونو چې پکې د دې هیواد د پوځ او پولیسو سرتیري شامل دي او د شیعه ملیشو او سنی قبیلو په مرسته یې د تکرت د بیانولو لپاره د مارچ په 2 نیټه پراخ عملیات پیل کړي وو. د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل وایي د اوکراین په ختیځ کې نښتې په وروستیو اونیو کې کمې شوي، خو د منسک د اوربند تړون لا هم بشپړ نه دی تطبیق شوی. مرکل او د اوکراین صدراعظم ارسینی یاتسینیوک په برلین کې تېره ورځ د خبرو وروسته وویل چې بلتن غوښتونکي تر اوسه په لومړۍ کرښه کې په جګړه کې برخه اخلي او روسیه د هغوی ملاتړ کوي. د فبروري په میاشت کې په منسک کې اوربند وشو چې له مخې یو شمېر درنې وسلې د جګړې له اولې کرښې په شا شوي، خو انګیلا مرکل وویل ټولې درنې وسلې باید اوکراینی ځواکونه او یاغیان له لومړۍ کرښې مخکې کې تر دې وباسي چې د سولې د پلان دوهمه مرحله تطبیق شي. یاسینو کول د فبروري د 15 را په دې خوا چې اوربند شوی دی، د اوکراین 15 عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي. او د امریکا ولسمشر یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې په امریکا کې چارواکو ته دا حق ورکړل شوی چې پر هغه هکرانو یا د کمپیوټر د معلوماتو پر غلو بندیز ولګوي چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیدا کوي. که چیرته پر چا بندیز ولګول شي، په امریکا کې به د هغه شتمني کنګل شي، له خلکو سره به تجارتي راکړه ورکړه نشي کولی او امریکا ته به ویزه نشي اخیستلی. امریکایي ادارې په دې برخه کې د چا نوم نه دی اخیستی، خو د رپورټونو له مخې امریکایي چارواکي پر روسي هکرانو شک کوي چې د مارچ په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ایمیل سیستم د لنډ وخت لپاره بند کړی وو. روسیې په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. وبوري چې افغان حکومت په یمن کې د روانې جګړې په اړه خپل دریځ څرګند کړی او په دې برخه کې د سعودي عربستان د دریځ ملاتړ کړی دی. دا چې ولې افغانستان د سعودي عربستان د دریځ ملاتړ کړی په دې اړه د اکبر وردک سره چې د سیاسي چارو څېړونکی دی مرکه هم درته وړاندې کوو. په یو بل رپورت کې به واورئ چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیات او ځینې حقوقي کارپوهان د فرمانونو د صادرولو په اړه د افغان ولسمشر وروستی حکم مثبت او له قانون سره سم بولي. دا د نارنج ګل د هغه دودیسی میلی او مشاعری یو برخه وا چې پرون په جلال آباد کې تر سره شو. په اړه یې رپورت لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې مو په
لوزان کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د تهران د اتمی پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو په هدف د روانو خبرو اترو نه خبرو. ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو په تړاو یو پروګرام هم له یاده مباسي. همدارنګه په کابل کې د وژل شوي ویشکلن نجلۍ فرخوندې د قضیې په اړه یو هر اړخیز او تفصیلي رپورټ هم په دې خبرونه کې ځای شوی. دوستانو، تاسو زموږ په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې هم زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدل کېږي. د افغانستان حکومت د یمن د جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړ او په صنعا کې د مشروع حکومت د ملاتړ اعلان وکړ. کابل خبرداری ورکړی که عربستان ته ګواښ وشو، افغان دولت به د هغې په وړاندې ودرېږي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان حکومت د یمن په جګړه کې د یمن د مشروع حکومت حمایت وکړ او ویې ویل که عربستان ته هر ډول ګواښ متوجه شي، د افغانستان دولت او خلک به د دغه هیواد ملاتړ وکړي. ارګ په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان دولت د علماو د شورا له غړیو، له روحانیونو، سیاسي مشرانو او جهادي مشرانو سره په دې برخه کې سلا مشورې کړې دي او د افغانستان دولت او خلک له سعودي عربستان سره نږدې ژورې دینی او تاریخي اړیکې لري، نو په عربستان کې د مقدسو ځایونو دفاع د هر مسلمان دنده ده. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ملي امنیت په شورا کې له سلا مشورو وروسته پریکړه وشوه چې د سیمې سوله او امنیت خورا مهم دی او په ځانګړې توګه د اسلامي هیوادو ترمنځ باید د ورورۍ فضا رامنځته شي چې د دې لپاره افغانستان خپلې هڅې کوي. د جمهوري ریاست اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان دولت او خلک په ټول ځواک د هر راز ګواښ په موجودیت کې د عربستان د مسلمان ورور هیواد تر څنګ ولاړ دي. له تیرې پنجشنبې راهیسې د عربستان په مشرۍ د فارس خلیج عربي هیوادونو او په افریقا کې مصر او سودان په یمن کې پر حوثیانو بمباري پیل کړې ده. حوثیان چې د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی، پر مرکز صنعا واکمن دي او په وروستیو کې د یمن ولسمشر عبدالرب هم منصور هادي له صنعا عدن ته وتښتید او له عدن څخه عربستان ته ولاړ. ریاض وایي چې په یمن کې د عبدالرب هم منصور هادي په مشرۍ د مشروع حکومت ملاتړ کوي. د ارګ په اعلامیه کې د عبدالرب او منصور هادی نوم نه دی اخیستل شوی، خو په یمن کې د قانوني حکومت حمایت شوی دی. بل لور ته ایران له عربستان څخه غوښتي دي چې په یمن باندې له بمباري سمدستي لاس واخلي او ګڼ عربان تهران ملامتوي چې د حوثیانو حمایت کوي. د افغانستان بل ګاونډي پاکستان بیا د یمن په جګړه کې د عربستان د ملاتړ اعلان کړی دی.
و موردل چې د افغانستان حکومت د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان ملاتړ وکړ او د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د مشروعیت ننګه کړې. دا پریکړه به د افغانستان او ګوندی ایران پر اړیکو څاغیز وکړي چې په یمن کې د حوثیانو ملاتړ کوي. په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکو اکبر وردک سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې افغانستان له عربستان سره د یمن په جګړه کې څه مرسته کولای شي.
سعید، افغانستان د دولت امکانات وګوري په عملي لحاظ افغانان درس شي پوره نه دي شو کې شي چې د عربستان په طرفدارۍ باندې د حوثیانو په مقابل کې وجنګي، مګر د معنوي لحاظ او په ډیپلوماتیک لحاظ باندې دا د عربستان د موقف تایید دی او د عربستان لپاره د سیاسي لحاظ او د معنوي لحاظ یوه حمایه ګڼل کېدی شي.
افغانستان څه شي دې ته هڅولی دی چې د عربستان د حکومت تر څنګ په دې جګړه کې ودرې شي؟
په دې وخت کې په سیمه کې داسې شمېر مسایل شته چې یو د بل سره ارتباط لري او د وروستیو وختو کې د افغانستان دولت او د طالبان په منځ کې د خبرو اترو د کابل موضوع مطرح ده او داسې فکر کې چې د عربستان حکومت په دې برخه کې ډېر لوی رول لوبولی شي. که د افغانستان رهبرانو په دې برخه کې د سعودي عربستان د موقف تایید کړی وي، ښایي چې په دې معنا باندې هم وي چې سعودي عربستان خپله همکاري په هغه د چه خبره په افغانانو باندې وپلوري که د همکاري کوي چې طالبان مذاکرات توازل کړي او فشار پرې واچوي، نو دا تمه د افغانستان د دولت نه هم لرلی شي چې د دې موقف نه باید.
ایران په ښکاره د یمن له جګړې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې دا جګړه باید سمدستي ودرول شي. دا پریکړه به د افغانستان او ایران هغه اړیکې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت ښه یادېدل خړپړ نه کړي؟
د هیڅ شک نشته چې د ایران اکثر عمل په دې برخه کې ډېر دوستانه نه وي او تاسو فکر کوم چې د افغانستان رهبرانو د دې حمایې ګټې او ضررونه سره سنجولي وي او د موقف نیولی وي. داسې فکر کوم چې د سعودي عربستان حمایه په دې وخت کې د ایران د رضایت نه
د افغانستان د حکومت په برخه کې یو شمېر سیاسي څېړونکي تل دا وایي چې د هند او د پاکستان د روابطو په برخه کې یو توازن ورته پکار دی. نو اوس که چیرته د یمن په جګړه کې د عربستان تر څنګ د کابل حکومت ودری شي، له ایران سره به دغه توازن خراب نه شي؟
مگر کله فرض است شرایط به هیچ پارکی توازن امکان نداری چه هم با موضوع سمبلا سبه یمن موضوع او در عربستان سمزیگ نوقف تایید دستی یا لار نشتا بودن چه هم بسید عربستان رضایت حاصل کن و هم دی ایران رهبران تلی بانی کنی کسی دی رضایت دا حمایه البته مجبوریت لناخیده.
دوستانو وسم رپورټ تر لاسه کړ چې په ګرش کې د ګرش په شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده. نور جزئیات چې واقعا په خلڅ قرار ده الیاس تایی سره له هلمند نه د تلیفون په تماس کې دی. دای صاحب خبرونه ته ستړی مشي، سهار دې په خیر اوسه. اوریدونکو ته دا وایي چې د ګرش د نننې پیښې په اړه او نننې جګړې په اړه معلومات ورکړه.
انصر تاسو اوردین کې ټول ستړي مې کوي. دا جګړه پلان د ګرش ولسوالۍ اړوند د نرمدا په سیمه کې چې د سنګین ولسوالۍ او ګرش ولسوالۍ ترمنځ سیمه ده او شاده ورتهوالو تر ولکې لاندې و. په دې وروستیو کې د پولیسو او ملي اردو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ولسوالو له ولکې وویستل شول. هغلته تېره شپه پیل شوې ده او تر اوسه دوام لري. په جګړې کې مهمه خبره دا ده چې د ګرش لپاره د پولیسو امنیت کمانډان سمنوال حکمت الله هم د مومنټ په پیښه کې وژل شوی دی او ویل کېږي دوه درې ملګري نور هم ورسره کتیان دي. د سیمې ته راپورونه وایي چې دا جګړه د ذوالفقار د عملیاتو وروسته چې یوه میاشت اوس پرتې وي چې پیل شوې دي، تر ټولو غټه جګړه ده او طالبانو د سنګینو مساکلاو نوزاد او شمالي ولسوالیو په دې سیمه باندې ډېر زور راوستی دی او غواړي چې بېرته خپله دغه پخوانۍ اډه ونیسي. خو د حکمت د وژل کېدو خبره او هلته په سیمه کې د جنګ د روان وضعیت دغه مسله د هلمند امنیت کمانډان پاسوال نبیجان ملاخیل تایید کړې ده او ویلي دي چې پولیس مصروفه دي او په تمام قوت ورسره دي چې بېرته سیمې ته داخل.
ډېر زیاته مننه کوو. په روانو خپرونو کې به د دې وضعیت په اړه او د روانې جګړې په اړه له تازه حالاتو سره بیا له تاسو سره په تماس کې کیږو او اوریدونکي به په تازه حالاتو خبر ساتو. الیاس تایی و چې د هلمند څخه یې رپورټ راکوه. د وویل چې د ګرشک د امنیې قومندان تېره شپه په یومین په چاودنه کې وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په ګرشک کې همدا اوس د پولیسو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او ځینې حقوقي کارپوهان د فرمانونو د صدرولو په اړه د افغان ولسمشر وروستی حکم مثبت او له قانون سره سمبولي. صفي الله ستانکزی په دې اړه جزئیات دروړي.
افغان ولسمشر په یو فرمان کې ټول هغه فرمانونه او حکمونه چې د چارو ادارې لخوا جمهوری ریاست ته نوي وړاندې شوي ناقانونه اعلان کړل. د ولسی جرګې دویم مرستیال او ځینې حقوقي کارپوهان دغه فرمان صادرول د ولسمشر له صلاحیتونو بولي او وایي چې دا د قانون د حاکمیت لپاره یو مثبت ګام دی. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له دې مخکې به بیلابیلو چارواکو حکمونه صادرول چې خپل سره یې رامنځته کړي وي. دوی وایي که ولسمشر د فساد د مخنیوي او د قانون د حاکمیت په هدف دا فرمان ورکړی وي او مثبت او پر ځای اقدام کړي.
ته باندې اصلاحات لپاره به ان شاء الله تعالی رئیس جمهور به د سنیت نه لري چې د نکردار ځان پر محدود کی. خو تاسو ولیدلې په پامانی یو ماوین به یو چاته فرمان ورکاو بل به بل ته ورکاو یو هغه ماهنګي په منځ کې نه و. نو په دا خاطر باندې چې د رئیس جمهور دا اقدام کړي موږ ته خل اصل نه بل اتر دا د یو خو حکومتداري لپاره کوټري ګامونه پورته سی او د فساد مخنیوي په حق کې به ما په نظر باندې دا یو بهتره ګام وي.
ښاغلی احمد زای وی تر اوسه پورې رسمان د فرمان ولسی ګټه نه درېسدلې خو ل رسیدو سره سم به بحث وشي. د جمهور رئیس په دغه فرمان کې 15 ټکو ته اشاره شوې ده. په دغه فرمان کې راغلي چې ټول ادارې باید خپل وړاندیزونه او اسناد د چارو ادارې لارې ته مراحل کړي. د چارو ادارې مکلفه ګڼل شوې چې دا وړاندیزونه او اسناد وڅېړي او بیا یې ولسمشر ته وړاندې کړي. د فرمان لمخې دا اداره د جمهور رئیس فرمانونه باید تر ثبت وروسته خبره کړي. په فرمان کې راغلي چې له دې پرته ټول صادرېدونکي فرمانونه ناقانونه دي او د یاد فرمان پر تطبیق باندې څارنه هم د چارو د ادارې دنده ده. ځینې حقوقي کارپوهان دا د ولسمشر صلاحیت بولي چې فرمان صادر او توشیح کړي. د کابل پوهنتون استاد او حقوقي کارپوه نصرالله ستانکزی د دې مطلب په څرګندولو سره هغه اندېښنې له حقوقي پلوه ناسمې بولي چې ګواکې ولسمشر په دې فرمان سره د ځینو نورو چارواکو واک محدود کړی دی.
مالی مسایلو که غیر مالی مسایلو که تکرار مسایلو که دغه ټول موضوعات بله مربوطو اداراتو نه اداری امور تراتلل او راضی الت تحلیلی جمهور رئیس صلاحیتونه به قانون کې ډیر مشخص شوی دی. اجرایی رئیس صلاحیتونه سیاسی صلاحیتونه دی، یو سیاسی توافق پر مبنا رامنځته شوی دی. که چیرې جمهور رئیس خپل صلاحیتونه هم ورکوي، باید یو حقوقي مبنا ورته پیدا کړي. په غیر له هغې کې یوازینی مرجع چی دی؟ حکم د صلاحیت ورده پر شپتم ماده د اساسي قانون د حکومت پر مبنا د جمهور رئیس.
کارپوهان په داسې حال کې له حقوقي پلوه د ولسمشر وروستی فرمان پر ځای بولي چې یو شمېر نورو بیا د فرمان د ولسمشر لخوا د واک د انحصار کولو په معنا بللی دی. ومو غوښتل په دې اړه د اجرایي ریاست نظر هم واخلو، خو زموږ له هڅو سره سره چارواکو په دې اړه نظر رانه کړ. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او افغان کارپوهان د هیواد په ځینو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي د غیر مسؤوله کسان چې د خلکو امنیت ګواښي د نظام په داخل کې ځینې سیاسي کړۍ ملاتړ کوي. له کابله پرې د رحمتالله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي غیر مسؤول وسلوالې ډلې د هیواد په نامنۍ او ګډوډۍ کې لاس لري او د دوی له فعالیتونو نه خلک سخت په تنګ شوي دي. د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي نظیفې زکی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت په ځینو سیمو کې د حکومت پراختیایي پروژې هم ټکنۍ کړې دي. میرمن زکی وایي په ډیرو شمالي ولایتونو کې یادو ډلو نامنۍ رامنځته کړې او په غلاو، اختطافونو او وژنو کې لاس لري. د ولسي جرګې غړي نظیفه زکی ادعا کوي چې د نظام په داخل کې ځینې کړۍ له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو نه ملاتړ کوي.
د محل دوی په بدخشان، فاریاب، سرپل او تخار ولایتونو او همدارنګه د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې واک چلوي. دغو غیر مسؤولو وسلوالو امنیت خراب کړی، په خپلو منځو کې جګړې کوي. له بده مرغه لوړ پوړي دولتي چارواکي هم د دوی ملاتړي دي. امنیت قوماندانۍ چې وغواړي پر وړاندې اقدام وکړي ګواښونه ورته کیږي او حتی ځینې وخت چارواکي له همدې عمله ګوښه کیږي هم.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د دایکنډي ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ملي شورا مخې ته په یوې اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو مخه ونیسي. اعتراض کوونکو ویل چې د دې ولایت ډیری اوسیدونکي د غیر مسؤولو وسلوالو د زور زیاتي له کبله د خپل کور او کلي پرېښودو ته اړ شوي دي. له دې وړاندې د کندوز والي محمد عمر صافي ویلي وو چې په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت خلکو ته په جدي سرخوږي بدل شوی او که چیرې د هغوی د فعالیتونو مخنیوی ونسي له خپلې دندې به استعفا وکړي. بلخوا د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي د ملي وحدت حکومت باید له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه د وسلو په راټولولو کې جدي اقدام وکړي.
باید هر ولایت په شمول داخل د کابل د اعلان وکړي چې هر څوک کور ته سلا لري باید رای کړي، راجستر کړي تر څو دوی ته یو رسمیت پیدا کړي شي او معلوم شي چې څومره تعداد سلا موجودیت لري. پس د هغې نه بعدي پروګرامونه باید دوی جوړ کړي چې په هغه شکل باندې چې دوی وکولی شي چې لاسرسی پیدا کړي په هغه سلاو باندې چې د زورمندانو سره موجودیت لري. نو په دې اساس دوی کولی شي چې د مشکلاتو مخنیوی وکړي او که نه په مغه سیستم مسابقه باندې رواني.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو حضور تاییدوي او وایي چې یادې ډلې په نامنۍ کې لاس لري. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي چې افغان ځواکونه به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د هیواد امنیت ګډوډ کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو، پرون په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله ترسره شوې ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شینواری رپورټ اورو.
له مرکز او نورو ولایتونو څخه هم په سلګونو شاعران او د ادب مینوال راغلي وو. ځینو شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل په اړه ترتیب کړي شعرونه ولوستل.
ما په خپل کولا تل رنگین کړي ننګرهار دې زد نارنج گلم زما ډیر قدر پکار دے
سنگ دی پانش نی سات لیو سنگ گل چکوے سنگ دی پانش نی سات لیو سنگ گل چکوے
یوش میر نور شاعرانو بیا د ټولنې ناخوالې د شعر په ژبه تر خلکو ورسولي او دا رنګ خوږ ژبو تر نمایونکو بیا د سولې پیغامونه وړاندې کړل. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم وویل چې په دې مشاعره کې شاعرانو ته پوره وخت ورکړل شوی دی او د دوی لخوا پر شاعرانو هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. نوموړي وویل دا چې د مشاعرې لپاره د ولایت مقام انتخاب شوی، له دې څخه یې موخه د مشاعرې نظم او د امنیت ټینګښت دی. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سګنې مشاعره د تیرو کلونو په پرتله ښه ورزوله او وی ویل چې د ځینو بې معنا شعرونو او بې نظمۍ مخه نیول شوې وه.
هغه څه چې مونږ یې له ډېرو کلونو په ارمان کې وو چې عاطفه پښتو شعر ته بېرته راستنه شي او نور نو د وینو د بهولو او د بې ځایه تش په نامه حماسو پیغامونو ځای ورو ورو بېرته عاطفې او مینې نیولی، هغه څه چې د شعر ګاڼه ده.
د مشاعرې په نیمایي برخه کې په ننګرهار کې میشت افغاني سیکانو بیا د نارنج ګل میله د خپل ځانګړي دود ډول او سورني سره ونمانځله. د ویلو دا چې له سبا باندې 50 کلونو راهیسې په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله جوړیږي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د میلو او مشاعرو نه بیرته د جګړو او پوځي عملیاتو په لور، د شمالي وزیرستان قبایلي سیمې څخه شاوخوا 1 میلیون بې ځایه شوي کسان چې په سیمه کې د پاکستان د پوځي عملیاتو له امله کورونو پرېښودو ته اړ شوي، د سه شنبې په ورځ بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو پرېکړه کړې. دا بیره هم پیدا شوه چې له راستنیدونکو خلکو سره به افغان جنگیالي یا وسلوال هم سیمې ته ستان شي. په دې اړه د ازادي راډیو څېړونکي ابوبکر صدیق یو ریپورت برابر کړی چې مهمه برخه له جنقال کوزینو.
ویل کېږي چې شمالي وزیرستان ته له راستنیدونکو کورنیو سره به د حقانی ډلې په زرګونه وسلوال هم سیمې ته لاړ او ځای پر ځای شي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي په تیر جون میاشت کې هغه مهال خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي ول چې د پاکستان پوځ په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. جلال الدین حقانی چې یو سخت دریځه بنسټپال دی، د څلورو لسیزو راهیسې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI اصلي او مهم متحد او ملګری دی. حقانی په 1990 لسیزه کې له طالبانو سره یوځای شوی و او دا مهال زوی سراج الدین حقانی د شبکې مشري کوي. سراج الدین په شمالي وزیرستان کې د خلیفہ په نامو مشهور دی او یو ځل ادعا کړې و چې 15,000 وسلوال لري. دا چې حقانی شبکه له اسلام آباد سره ډیر نږدې اړیکې لري، د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې پخوانی مشر امیر البحر مایکل مولن ویلي و چې حقانی شبکه د ISI یو قوي پوځي مټ دی. یو شمیر افغان چارواکي، وسلوال او ژورنالستان چې د نومونو له خودو لیډر کړی وای، د حقانی شبکې ځینو قمندانانو دوی ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي کسانو ورته ویلي چې دوی کولی شي په آزاد ډول په فاټا یا قبایلي سیمو کې تګ راتګ وکړي. یو افغان چارواکی چې له حقانی شبکې سره تماس لري وای، د حقانی وسلوالو ته ویل شوي چې له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره به په هیڅ ډول تماس نه ساتي. د خیبر پختونخوا ایالت منابع وای، د حقانی شبکې زیات شمېر کسان په موقت ډول په ټل کې ځای پر ځای شوي دي. ټل د یو خړ په واسطه له شمالي وزیرستان څخه جلا شوی دی. افغان ژورنالیست سامی یوسفزی چې په نړیوالو رسنیو کې د طالبانو په اړه مضمونونه او مقالې خپروي وای، که چیرې د حقانی ډله یو ځل بیا په شمالي وزیرستان کې امن ځایونه ټینګ کړي، د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې ښه شوي اړیکې به سخت زیانمن کړي. دی وای،
په دې وروستیو کې افغان استخباراتو او یو شمېر خارجي استخباراتو دا فکر کوي چې ممکن د حقانی سره ډله بیرته پرېښودل شي چې خپل پخواني مرکز یعنی مرامشا ته ولاړ شي. او دغه خبرونه د وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی صاحب دا فکر کوي چې هغه حده پورې چې دوی ترېنه تمه لرله د هغوی بالمقابل بیرته طالبان غواړي چې ځواکمن کړي. نو که دا خبرونه رښتیا وي نو بیا خو زه فکر کوم چې داسې نه بریږي چې هېڅ تغییر او تبدیل د پاکستان په پالیسي کې راغلی.
شمالي وزیرستان ته د حقاني شبکې بیا ورتګ به د دې څرګندوي وي چې دا افراطي ډله په سیمه کې خپل قوي حضور ته دوام ورکوي. دا سیمه د القاعده، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو لپاره هم امن ځای وو.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی اوس هم په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې. یو اربیا په مکې د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې د فرخوندې د کورنۍ د امنیت په خاطر او د هغې د حیثیت د یادې لپاره به دولت لاس په کار شي. دغه 20 کلن انجلۍ دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د یو شمېر پارېدلو کسانو لخوا په ډېره بېرحمۍ ووژل شوه. افغان ولسمشر د کندهار د میوو له یو شمېر سوداګرو سره ژمنه وکړه چې له مرکز څخه به یو هیات ډېر زر کندهار ته واستوي څو دغلته د تازه میوو د تجارت په برخه کې شته شکایتونه وڅېړي. د تاجکستان د نشه یي موادو د مخنیوي د اروایي د افغان امنیتي ځواکونو په مرسته د افغانستان په بدخشان ولایت کې د هیروینو یوه فابریکه له منځه وړې ده. د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې تېره ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د سلګونو شاعرانو له لوري د نارنج ګل مشاعره وشوه. ټاکل شوې ده چې د ایران د اتومي پروګرام په اړه به نړیوالې خبرې نن هم په سویس کې دوام وکړي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي هغه یو تروریست چې دوی یې سخت په لټه کې وژل شوی دی. له روسیې څخه ورکړل شوي رپورټونه وایي پرون د روسیې د یو کب نیونکي بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي. دا بیړۍ د اوخوتسک په سمندر کې ډوبه شوې ده. د عراق حکومت له یوې میاشتې جګړې وروسته په تکرت کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په وړاندې د خپل بریالیتوب اعلان کړی دی. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي د اوکراین په ختیځ کې نښتې په وروستیو اونیو کې کمی شوي خو د منسک د اوربند تړون لا هم بشپړ نه دی تطبیق شوی. لا ازادي رادیو نا خبرونه اوري اوس هم د سیمي او نړۍ مسایلو ته زو خو دوستانو یادونه کوچی ورسته په کابل کې د وژل شوی و وشکلن انجلۍ فرخوندی د قضیه په اړه یو څېړنیز ریپورت لرو چې ل یادې مباسي. د ایران د اتومي لانجې په اړه به د سویس په لوزان ښار کې نن هم خبرې دوام وکړي. دا خبرې د دې سربیره ادامه کوي چې د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د یوې موافقې لپاره په ټاکلي ضرب الاجل تر 3 ساعتونو ډیر وخت اوښتی. تفصیل له احمد شبر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په سویس کې نن پاتې شي څو د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ خبرې دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارف تیره ورځ وویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به لږ تر لږه د پنجشنبې په ورځ هم د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرو ته انتظار شي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې مسؤول جاش ارنست په واشنگتن کې خبریالانو ته تیره ورځ د دې خبرو په اړه وویل لا هم یو څه اختلافات د یوې موافقې د رسیدو لپاره شته. د همدې لپاره خبرې روانې دي. تر هغو به خبرې دوام وکړي چې ګټورې وي. موږ به هڅه وکړو چې یوې ډیپلوماتیکې موافقې ته ورسیږو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل لوري د بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او امریکا چارواکي وهڅول چې له وخته استفاده وکړي. جواد ظریف زیاته کړه چې شاید بیا داسې فرصت میسر نشي. جواد ظریف دا خبرې تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر 10 دقیقو خبرو وروسته وکړې. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې مشر جاش ارنست بیا وایي چې تر اوسه لا له نړیوالې ټولنې سره ایران بشپړې ژمنې نه دي کړې. خبرې ګټورې دي خو تر دې دمه مو هغه څرګندې ژمنې چې نړیواله ټولنه یې هڅه کوي نه دي ترلاسه کړې. نن اتمه ده چې د سویس پلوزان کې د ایران د اټومي هڅو په اړه خبرې روانې دي. تېره ورځ د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر خبریالانو ته د دې امکانات رد نه کړل چې ممکن دا خبرې ناکامه شي. د اسرائیل صدر اعظم تېره ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې یو ځل بیا خپل اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې له ایران سره یوه موافقه باید د اسرائیل د خوندیتوب له ضمانت سره ملګرې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغان حکومت وایي چې د فرخوندي وژونکي به ډېر زر په یو مناسب وخت کې محاکمه شي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال د چهارشنبې په ورځ ویل د فرخوندي وژنه نه بخښونکی عمل دی. د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې به عدالت تامین شي. فرخنده د تیر لمریز کال په وروستیو کې د قرآن کریم د سوځولو په تور په کابل کې د لسګونو قهرېدلو کسانو په لاس ووژل شوه. د دې رپورټ په پای کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ویان سره مرکه هم شوې ده او د خلکو نظریات هم راټول شوي. دا موضوعګانې خان محمد سین چمتو کړي پام ورته راړو.
د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د کابل په ښار کې د فرخوندې وژنه دولت او ملت ته یو ننګ وباله. د د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د نوو وزیرانو د معرفي کولو پر مهال وویل چې د فرخوندې وژونکي به په لږه موده کې محکمې ته راښکل شي. د وویل هر شخص او مقام چې د دې وژنې په مخنیوي کې کمزور عمل یا سرغړونه کړې له دندې به لرې او قانوني چلند به ورسره وشي.
ما با عزم قاطع عاملان و فاعلان این جنایت نابخشودنی را
موږ به په کلک عزم سره د دې نابخشونکي جنایت عاملان او فعالان ډېر ژر محکمې ته راکاږو او عدالت به پرې پلی کړو او هر شخص چې په هر دولتي مقام کې وي له دندې به لرې او قانوني چلند به ورسره وشي.
خاغلی دانش وویل د ملي یووالي حکومت به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د خلکو له احساساتو ګټه واخلي، قانون تر پښو لاندې او جنایت ترسره کړي. د تیر لمریز کال د هود په 28مه د کابل ښار شاه دوشمشیره زیارت ته څیرمه لسګونو قهرېدلو خلکو وویشت کلنه فرخونده د قرآن د سوځولو په تور لومړی ووژله او بیا یې وسیزله. خو د کورنیو چارو وزارت څیړنه وښوده چې فرخونده بې ګناه او د قرآن کریم هیڅ نسخه نه ده سوځولې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د دې پیښې په تړاو د 19 پولیسو په ګډون 8 کسان نیول شوي او دوسیې لوی څارنوالۍ ته لیږل شوي دي. دا وزارت وایي 10 نور کسان چې هغوی هم په دې پیښه کې ښکیل دي د نیولو هڅې روانې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې که دا کسان له هېواده وتلې هم وي پولیس به یې وڅاري.
در مجموع تلاشای پولیس ملی افغانستان ادامه داره. در
په مجموع کې د افغانستان د ملی پولیس هڅې جاری دي سو تورن کسان ونیول شي. زموږ اړیکه له نړیوالو پولیسو سره تامین دی او که ضرورت شو ملی پولیس به یې وساري.
د فرخوندې وژنه په هیواد کې دننه او بهر د خلکو له غبرګون سره مخ شوې او ویل کېږي چې پولیسو د دې پیښې په مخنیوي کې کمزور عمل کړی دی. خلک له حکومت غواړي چې د فرخوندې وژونکي دې ونه بخي او سخته سزا دې ورکړي. په دې اړه مو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار سره مرکه هم کړې. ښاغلی بیدار وایي
دا یو وحشانه عمل دی او جنایت هم دی د انسان په وړاندې چې هغه بېګناه وه او څو کسانو عدالت او قانون په خپل لاس کې ونیو په خپل سري توګه باندې دغسې یو عمل اقدام وکړو چې هغه افغاني ټولنې لپاره د ټول افغانستان لپاره د ننګ او د شرم ځای دی.
د دې مخنیوی هم کېدای شو. ستاسو نظر څه دی چې پولیسو په دې حصه کې خپله وظیفه ترسره کړې؟
زه فکر کوم چې په دې قضیه کې درې نوع خلک موجود دي. یو هغه کسان چې قانون یې په خپل لاس کې اخیستلی او مستقیما په دې قتل کې په دې وحشانه عمل کې لاس لري. دویم داسې کسان هم شته چې څه وسایل ورته تهیه کړي، چا لرګی، چا موټر او یا نور وسایل د دې هغه دپاره. دریم داسې کسان هم وو چې تحریک یې کړی ده د دې کار دپاره. ولې یو جدا ډله خلک دي چې دغه جرم کې لاس لري؟ هغه څوک دي چې په دې ځای کې مکلفیت لره چې د قوې نه او لازمه وسایلو نه په داسې حالاتو کې استفاده وکړي تر څو د دې پیښې مخنیوی وکړي. متاسفانه چې هغوی خپله وظیفه ترسره کړې نه ده، نو دغه خلک هم په خپلو درجاتو باندې د قانون په وړاندې باید پاسورګو وشي او د یو کامل عدالتي جریان په ترڅ کې هغوی ته هم جرمیت او وصف جرمي باید راجع شي.
جناب، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان اکثر خلکو په مرکز او ولایتونو کې دا پیښه غندلې ده او د عدلي ارګانونو نه غواړي چې دیو دې په اعدام محکوم کړي. ستاسو نظر څه دی په دې سکه؟
زمونږ د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دې نظر دی چې د قانون مطابق او د هغه درجاتو مطابق چې په دغه قضیه کې لاس لري دیو ته او په مختلفو درجاتو باندې جرم منسوب کیږي او د بررسۍ په نتیجه کې بالاخره دیو باید عدد اگانه چه پا قانون که ورانوائنه شوه ده و تسبیل دی و تسجیل دی ده اغی مطابق باید دیو جزاو گوری او دغه جزاگانه باید ده قانون نا بیرون دی قانون کرانا که باید دی.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دې لپاره چې پاینده کې داسې پیښې تکرار نشي په حکومت څه تاکید کوي؟
دې پیښې وښودل چې زموږ هغه ارګانونه چې د افرادو د اشخاصو د وګړو د شخصي ژوند او مسؤلیت په غاړه لري او دغه دنده د هغوی ده، هغوی خپله وظیفه کې ډېر معلوم شوي دي. دا پیښه به موږ ته ډېر درسونه راکوي او زه په دې پوهېږم چې دغه حقیقتیات کمیشنونه او یا نور هغه ادارې چې رسمان په دې مسله کې دي داخل دي، دولت ته به هم سفارشات ولري چې په آینده کې په دغه سوالاتو کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي او دغه تور داغ چې په جبین باندې د افغاني ټولنو راغلی دی، زه په دې پوهېږم چې په نورو ولایتونو کې داسې پېښې شوي دي. ولې دا په مرکز کې وه، دا وروسته د دیارلس څوارلس کالو د قوام او د استحکام چې موږ دعوا کوو د دولت دارۍ او ښې حکومتوالۍ، دغسې پېښه ډېره د خواشنۍ ځای ده او کرګډنه پېښه ده. موږ دپاره ټولو دپاره باید د عبرت درس وي او موږ باید په ټولو وسایلو باندې نظر ثانی باید وکړو.
اوس به په دې اړه د کابل ښار د څو تنو اوسېدونکو نظرونه هم واورو.
دغه عاملین چې د پرخوندي په قتل کې لاس لري، دا باید هر چا دلتر د مسؤلین امنیتي له خوا نه دستګیر سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي او دوی سره قانوني برخورد وسي.
هغوی باید ونیسي او محاکمه یې کړي او دا حادثه باید دغه شي په بررسي شي، دا حادثه باید اعدام کړي.
د پرخوندې پاسس دا وایم چې پرخونده یو مسلمانه او مجاهده ښځه وه او هغه کسانان چې دی په قتل کې لاس هغه باید ونیسي او اشد مجازات یې او هغه ملانه د هغه ملا چې دی هغې عمل شوی دی د قتل، هغه باید دغه د اریانا په چوک هغه ادام کړي چې ټول خلک څخه عبرت واخلي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو هر کلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دېونه په خبرونه کې زده کړو ته د لاسرسي حق په حق له خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت برخې مسؤل ښاغلی رحیم الله رامه را سره میلمه دی. رامه صاحب، خبرونه ته راغلی.
مننه.
په پیل کې راته وایي چې په اساسي قانون کې زده کړو ته د لاسرسي حق په حق له څه پیشبینی شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته استاذ درنو اوریدونکو ته خپل سلامون تقدیموم. په دې اړوند باید ووایم چې د حق د تعلیم د حق په اړوند د اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده صراحت لري او په دې کې داسې راځي چې وایي تعلیم د افغانستان د ټولو وګړو حق دی او د هر وګړي حق دی او د لسانس تر کچې پورې دولت په دې مکلف دی چې د زده کړو زمینه ټولو وګړو ته په رایګانه توګه برابره کړي. او همدغه راز دا ماده صراحت لري چې دولت مکلف دی چې تر څو پورې د یو متوازن معارف په برابرولو کې په ټول افغانستان کې د جبري یا اجباري تعلیماتو د متوسط دورې پورې پروګرامونه طرحه کړي او په دې اړوند د تدریس زمینه په مورنۍ ژبه باندې په هغو مناطقو کې چې هغه وګړي ورباندې تکلم کوي یا ورباندې خبرې کوي دا زمینه باید دولت برابره کړي.
آیا په افغانستان کې خلک د زده کړو حق ته لکه څنګه چې قانون حکم کړی لاسرسی لري یا نه؟
که چیرته د تعلیم په حق لباندې مخکې تر دې موضوع ته ووایو چې هو او کنه، ځکه په هو او په نه خلاصه کېږي، مګر زما په نظر تعلیم د یو ټولنې د پیشرفت لپاره، د پیشرفت یا د پراختیا لپاره یو عمده شاخص ګڼل کېږي چې دولتونه کولی سي د هیوادونو یا د ټولنو پیشرفت په دې باندې اندازه ګیري سي. په دې لحاظ باندې موږ ویلی سو چې متاسفانه لکه څنګه چې لازمه ده او څنګه چې د افغانستان اساسي قانون حکم کړی، په دغه شکل باندې په دې مورد باندې د تعلیم د حق په اړوند باندې لکه څنګه چې عملا ایجاب د دې کوي، هغه سې عمل نه دی سوی. یو خدا دی چې وایي چې دولت یا ولس د دې لپاره چا د دولت له خوا نه کوم ممانعات نشته دی چې څوک له دې حق نه محروم سي، اما په عملی توګه چې کومې ستونزې دلته په هیواد کې موجودې دي، که په امنیتي لحاظ ووایو ځینې مکاتب په ځینو مناطقو کې سوځول کېږي او ولس له دې نه ویریږي یا وګړي له دې نه ویریږي چې لاړ شي مکاتبو ته او هلته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. له بلې خوا نه په داخل کې هم که موږ وګورو تعلیمي نصاب هم لکه څنګه چې په ستاندرد ډول باندې او یو نواح ډول باندې باید موجود وي او په سیستماتیک ډول باندې وکولی شي د مرکز د هیواد نه بیا تر لرو پروتو سیمو ولایاتو پورې په یو ډول هم د کمیت له لحاظه او هم د کیفیت له لحاظه دې موضوع ته توجه وسي متاسفانه نه دی سوی. او له بلې خوا نه په ځینو لرو پروتو سیمو کې او حتی په مراکزو کې هم دا یو غټه ستونزه موجوده ده چې هغه مسلکي استادان، مسلکي معلمین شتون نه لري او وجه یې هم دا دی چې که څنګه چې باید معلم ته ډېره توجه وسي او په د تعلیم په برخه کې هغه نخبگان چې کوم دي که په کامکور کې راځي هغه باید لاړ شي د تعلیم برخې ته، ولې داسې نه ځي؟ وجه یې دا ده چې دې لپاره کوم امتیازات چې په نورو مسلکونو کې دي هغو ته خلک رجوع کوي او دې ته توجه نه کېږي. دولت باید په اساسي ډول باندې دې موضوع ته توجه وکړي تر څو پورې د تعلیم کیفیت لوړ لاړ شي.
بری درنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري، اوس یې ولنډه وقفه ده.
جوان درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
سوې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
لکه څنګه چې په هیواد کې د دولتي ښوونځیو سربیره خصوصي ښوونځي هم موجود دي او ګڼ شمېر زده کوونکي پکې زده کړې کوي، تاسو د دغو ښوونځیو تعلیمي نصاب څه ډول ارزوئ؟
بله، دولتي ښوونځیو تر څنګ خصوصي ښوونځي هم موجود دي، خو اکثرا دغه ښوونځي په ښارونو کې ډېر متمرکز دي نسبت دا ته چې عام سوي نه دي. او له بلې خوا نه یو ځینې ستونزې او ځینې موارد چې په دولت پورې هم اړه لري او په ولس پورې هم اړه لري، هغه دا دي چې خاصتا په دولت پورې او یا د معارف محترمو مسؤلینو پورې اړه لري، هغه دا دی چې د دغه مکاتب یا خصوصي مکاتبو د عمل کرد او د نصاب نه دوی باید منظم او پر وخت نظارت ولري، ځکه دوی په بعضي مواردو کې د خلکو د ولس د اقتصادي سوي مطابق داسې فکر کوي چې د چا اقتصادي توانمندي یا مالی توانمندي اوچته ده، لغو نه زیات فیس واخله، چا سره یو رقم بره، یعنی دوګونه برخورد په دې کې روان دی لې خو. او له بلې خوا نه خپله یو ځانګړی نصاب، تعلیمی نصاب په ټولو د خصوصي ښوونځیو کې هم نه دی پلی. ځینې خصوصي مکاتب د یو ډول مضامین هلته تدریس کیږي په یو کیفیت باندې، په ځینو کې په بل کیفیت باندې، نو دا مهم یو ستونزه ده، ځکه دې ته هم باید توجه وشي تر څو پورې د تعلیم په کیفیت کې او هم د هغو وګړو ته چې هغوی لاسرسی تعلیم ته نه لري، دا هم یو معقوله او مؤثره زمینه وګرځي تر څو داسې فکر وکړي چې دوی توانایي دي نه لري چې په دې کې زده کړې وکړي. سره دې چې په دې کې ستونزې هم موجود دي. نو دا ستونزې باید هم دته هم باید دولت خاصتن د معارف د وزارت محترم مسولین توجه وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم رامي صاحب کور موادان.
هیله کوم تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو د دېونه خبرونه هم دلته پاتې رسیدا. تر بیا مو الله منصور.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. نن مولې یوې داسې لوبې خبرو چې تاریخ یې په هیواد کې لسګونو کلونو اوړي او د سیمې په هیوادونو کې خویا تاریخ تر زرو کلونو هم اوړي. دا چې د لوبو دغه اله چې ګوډي پران بډیوه او یا هم د کاغذ پران یا کاغذ باد په نومونه یادیږي کله او څه ډول را انتقال شوه، ځانګړي او مخصوص تارونه څه ډول جوړیږي او په افغانستان کې تاریخي شالید څه دی، په نننۍ خبرونه کې به ترې خبر شي.
ګوډي پران یا ګوډي پران د زرګونه کاله وړاندې په چین کې خلکو اواته پورته کولو.
شاواز پدرم چون تقریبا از 80 سالم بیشتر نشه.
امروز د تپه نظرخان هستم.
چرخگیر د ترونه چې کتکی د ترونه توری بیرته چرخه کې تاوي.
د خبرونه ز وګمه رشیدی او فرشته مرسل وړاندې کوو.
د ژوند سارا تم د مینې باډي ورا وړي ما د ساست ګل پل پاکي لمبرا وړي زدم زڑ در زان بغیر نہ پایا ماما کل کلا دا جانان کلی تش پرا وڑے.
درنو اوریدونکو، د سې ویل کېږي چې کاغذ پران یا ګوډي پران د چین هېواد د عنعنوي او فولکلوري لوبو د الو څخه دی چې د نندارې، ساتیرۍ او سپورت رول لري. ګوډي پران بازی د نړۍ په کچه په چین کې ډېر لرغونی تاریخ لري او دغه راز د فولکلوري دودونو ساینس، تخنیک او هنر سره هم نږدې اړیکې لري. لیکوال او ژورنالیست مسعود حقمل وایي چې په یو کتاب کې د ګوډي پران د تاریخ په اړه داسې لوستي وو.
ګوډي پران یا ګوډي پران د زرګونه کاله وړاندې په چین کې خلکو اواته پورته کولو او دغوی نظر دا و چې که چېرته ډیر ګوډي پرانونه اواته پورته شي نو له هوا نه پیښیدونکې پیښې به دغه ګوډي پرانونه نیسي او دوی به یې له افته په امن کې پاتې کیږي. دی بیا سرایت وکړ سیمې ته، ها خوا واوښتو، له بهره هند ته لاړلو، له هنده پاکستان ته او تر دې چې افغانستان ته هم راورسېدو. اوس نو په هغه نیت باندې ګوډي پران اواته نه پورته کیږي. اوس ګوډي پران په دې موخه باندې پورته کیږي چې دوی د یوې لوبې په توګه باندې یا د ساتیرۍ په خاطر باندې هوا ته پورته کوي، خو هغه نیت او هغه هدف چې پخواني چینایانو به پورته کولو هوا ته ګوډي پران، اوس د دې وخت ځوانان هغه نیت او هدف نه لري.
ښاغلی اقمل وایي چې دغه لوبه په چین کې ډیره لرغونې ریښه لري چې بیا په تدریج سره هند او له هند وروسته افغانستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته انتقال شوه. نوموړی وایي
افغانستان کې هم شاوخوا سل کاله کېږي چې د ګوډي پران د الوزولو دود رامنځته شوی دی. خصوصا نوی کال په شپو ورځو کې ځوانانو به ګوډي پرانونه پورته کول، دا د یوې ساتیرۍ په توګه باندې کارولو، بیا به په هوا کې ګوري پرونونه جنګول. تر دې وخته پورې هم دغه دود لوبه شته دی، لا دوام لري، خو سره کې اوس تر پوخوا لکم شوې ده.
د کابل ښار د شور بازار یو دکاندار زړګی چې ګوډی پران پلوري وای، دوه ډوله ګوډی پرانونه موجود دي، یو هغه چې له پلاستیک جوړیږي او بل هغه چې له کاغذ څخه جوړ دي.
بلې ای کاغذ پرانو کاس مثال دا پرچم است.
دا ګوډی پرانونه چې له مصرف په دکان کې موجود دي، ځینې لس پرچی دي، او پرچی دي او پنځه پرچی هم موجود دي. هو، نیمه پرچی هم موجود دي او دا له بانس کاغذ او تار څخه جوړیږي، مګر موږ خام مواد راوړو او نور دلته پخپل جوړو.
ښاغلی زړګی هم وایي چې افغانستان ته له هندوستان څخه د ګوډی پران لوبه را انتقل شوې ده او له هغه وروسته یې په افغانستان کې پرمختګ کړی. دای د ګوډی پران د بانس تارونو او کاغذ په اړه وایي:
او سابقه که بود تارای اتر نخی خود
موږ به پخوا یو شمیر نخی تارونو باندې میده شوی شیشه او یو شمیر نور مواد مخل. دغه تارونو خپل نمونه لرل، لکه نمبر لس نمبر او داسې نور، خو اوس یې له پاکستانه راوړو، ځکه ارزانه پرېوځي. کاغذونه یې پخوا له جرمني راتلل، مګر اوس له پاکستانه راځي. خو ښه کاغذونه د بنګلادیش دي او ښه بانسونه د هندوستان دي، او دلته د ښو ګوډی پرانونو قیمتونه مختلف دي، له سلو نیولې ان تر 3000 افغانۍ پورې رسیږي.
زړګی په کابل ښار کې د مشهورو ګوډی پران جوړونکو یادونه هم کوي او وایي چې اوس مهال هغه اشخاص نشته چې په کابل کې ګوډی پرانونه جوړ او دغه لوبه رواج کړې ده. نقیب جان چې کلونه کلونه پخوا یې پلار ګوډی پرانونه جوړول او دته اوس دا کار له پلاره په میراث پاتې دی، وایي چې په کابل ښار کې دوه کسانو د ګوډی پران جوړونه او لوبه رواج کړې ده.
یا استاد بود به نام خلیفه.
زه په خپل ګوډی پرانونه جوړوم، خو مرحوم پلار بیا په دغه کار کې ډیره پخوانی سابقه لرله. هغه به ویل چې دا کسب له استاد دین محمد او استاد اتاد څخه زده کړی ده، او دغه دواړو استادانو بیا دا کسب په هند کې یاد کړی و. زما به شاوخوا شل کاله کېږي چې دا کسب کوم.
از پدرم چون تقریبا از 80 سالم بیشتر نشه.
دین موري په خبره چې له هم کاغذ پران په ډیر کم تفاوت سره خپل پخوانی شکل لري. پوخا به د کاغذ پران دکی اوګدی وي، خو اوس څوک هغه شکل نه خوښوي. دا چې لومړی ځل د کابل ښار په کوم ځای کې ګوډی پران پورته شوی، دا به د کابل ښار اوسیدونکی اتاویا کلن خیال ګل راته وایي.
لومړی ځل چې په کابل کې ګوډی پران پورته شو، د قلعه احمد خان سیمه وه چې ګوډی پران بازی پکې ترسره شوه. د هغه وخت مشهور ګوډی پران بازان محمد آصف، رحیم داد او اسلام و. خلیفه بابا تا په هند کې دا کسب زده کړی و.
د نوموړي په خبره کله چې پر تار ښیښه تپل شوی وي، نو د کاغذ پران د جنګولو په وخت کې بریا راوړي. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. د کاغذ پران تار معمولا له یوې لرګینې چرخې راتاوي او د شکلونو له مخې هم له یو بل سره توپیر لري. خیال گل ده هم دغه چرخی پاره وای
سابق چرخه بود کلش شیشم بود.
بخوا با په کابل کې دا چرخی د شیشم له لرګي څخه جوړی دی، مګر اوس یې هغه کیفیت نشته او له هر ډول لرګي څخه جوړوي. په اوس وخت کې د استاد احمد شاه چرخی خلک ډیر خوښوي. شاوخوا بیا کله وړاندې د استاد علی پنا په نوم دی او چرخساز چرخی ډیر مشهور وي.
تقریبا قصې 70 سال پیشتر از وخت تام میکنم.
کله چې په سرلای خپل وزیر پر کابل رخوري کړی، نو هر سهار او مازیګر به د کابل شین اسمان ګڼو ګډی پرانونو نیولې وي. یاد ګډی پرانونه بیلابل رنگونه لري، پرزینو نقشه انځور شوی وي او پرزینو خو د کارتون تصویرونه موجود وي. د نادرخان پر غونډې مول ولاړو دوه تن کې ځوانانو چې یو افتخار او بلې حشمت الله نومیږي وپوښتل چې دلته څه کوي. هغوی یې په ځواب کې وویل:
نن موږ د نادرخان تپې ته راغلی یو. ما په خپله څلور پرچی ګوډی پران پورته کړی دی، خو کله چې هوا تیزه وي بیا یې درې پرچی ګوډی پرانونه پورته کوو.
زه دې چرخګیر یم. چرخګیر دې تارونه چې کتکی دې تارونه ټولې بیرته چرخې کې ته وایي. او همداسې بعضې وخت قلعه هم جنګ او ماچو مور سره داسې ګوډی پران چې په هوا کې پورته کېږي، ښه تاره چې ورکړو بیا پس دغې نه عارف چې پیدا شو د هغې په سر هغې سره جنګ اچي.
منو اوریدونکو، که زه هم د کابل سربیره د هیواد په ډیرو سیمو کې د کاغذ باد لوبي کېدلې او لا به هم کیږي، خو بیا هم د هیواد په یو شمیر لریو پرتو سیمو کې د ګوډی پران د سیوري پر ځای د مینی او امن پر ځمکه د بارودو لوګو سیوري غوړولې.
زه
زما د غرونو د خایس لغمه هر سوداګر او د کرش مشین او فولادی سپینار راوړې
د سولې دراتک په هیله نننې خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو ته لیکونه راستول پاتیمو دادی په کابل کې مو د پوسټ بکس میرا د 401 بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده الله مو مل
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com